زیاتیدون کې دلچسپي شاروه را سره اوسه اوست خبرونو وخت لمړی د افغانستان خبرونه ناجا صاحب وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اوري. افغان ولسمشر ویل دوست او دښمن نه تعریف روښانه دی او هر هغه څوک چې د نظام په وړاندې وسله واخلي د افغانستان دښمن دی. د بلخ ولایت محمد نور ټینګار کوي چې افغان امنیتي ځواکونه باید له دفاعي حالت نه تهاجمي حالت ته راوګرځي او د ملي امنیت لوی ریاست د ځنګړو قطعاتو ځواکونو د طالبانو د ترهګري ډلې یو شپږ کسیزه ډله نیولې. بشپړ خبرونه. د ولسی جرګې یو شمیر استازي وایي ولسمشر غنی ورته ویلي چې د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو د سلب صلاحیت په صورت کې به ملي شورا منحله کړي. د دغو وکیلانو له ډلې میرویس یاسینی وایي د وزیرانو استزا د دوی حق دی او جمهور رئیس باید دا ډول غبرګون ونخي. په ورته وخت کې د دغې جرګې اداري پلاوی وایي د وزیرانو د استزا لپاره دلایل هم لري، خو د جمهور رئیس مرستیال ویان د وخان مینپال وایي له ولسمشر غنی سره د وکیلانو په کتنه کې د وزیرانو د استیزا موضوع مطرح شوې نه ده. تر دې وړاندې د افغانستان د ولسی جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان ازادي رادیو ته ویلي په پام کې ده چې ولسی جرګه د دوشنبه په ورځ د کورنیو چارو او دفاع وزیران دغه راز د ملي امنیت عمومي رئیس استیزا کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له دوست او دښمن نه تعریف روښانه بولي، وایي هر هغه څوک چې د نظام په وړاندې وسله واخلي د افغانستان دښمن دی. ولسمشر دغه څرګندونې نن په مزار شریف کې په یوې ناسته کې وکړې.
هر کسی که مقابل جمهوری اسلامی افغانستان و مقابل وحدت ملی ما سلام می‌دارد، دشمن افغانستان است، می‌خوریمش.
افغان ولسمشر تر دې وړاندې هم ویلي چې د حکومت لپاره په دې برخه کې پراته ټول ابهامونه یو خوښ شوي دي. ولسمشر غنی نن له غرمې مخکې د یو لوړ رتبه دولتي پلاوي په مشرۍ د بلخ ولایت مزار شریف ښار ته رسیدلی او تمه ده چې د دغه سفر په ترڅ کې له بېلابېلو دولتي چارواکو او قومي مشرانو سره وګوري. په همدې حال کې د بلخ ولایت محمد نور ټینګار کوي چې افغان امنیتي ځواکونه باید له دفاعي حالت نه تهاجمي حالت ته راوګرځي. ښاغلي نور چې په بلخ کې د نوي تعلیمي کال د پیل په مناسبت یوې غونډې ته وینا کوله وویل چې د امنیتي ځواکونو روان وضعیت ډیر زیانمنونکی دی. ښاغلي نور وویل چې په افغانستان کې روانه جګړه یوازې د طالب او داعش نه ده، بلکې د سیمه ییزه او نړیواله جګړه ده او د ملي امنیت لوی ریاست د ځنګړو قطعاتو ځواکونو د طالبانو د ترهګري ډلې یو شپږ کسیزه ډله نیولې ده. د ملي امنیت ریاست له خوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دغه ډله د هرات ولایت په انجیل ولسوالۍ کې د ورانکارو کړنو ماین خښونې او د متنفذینو په ترور بوخته وه. نیول شویو کسانو اعتراف کړی چې د ملي پولیسو دوو تنو افسرانو او یو تن سرتیري د ترور په ګډون په ګڼ شمېر ترهګریزو پیښو کې رغنده ونډه درلوده. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا ظاهر خوري.
سلامونه. په پاکستان کې درې وی بلک لیکونکي د تروریزم ضد یوې محکمې د حکم پر اساس مقدساتو ته د سپکاوي په تور نیول سوي دي. پاکستاني چارواکو تېره ورځ وویل دوه وی بلک لیکونکي په جنوبي ښار کراچي او یو په اسلام آباد کې یوې محکمې ته حاضر شول. د چارواکو په خبره د دغو کسانو انټرنیټي فعالیتونه تر غور لاندې دي. دوی د رواني اونۍ په لومړیو کې ونیول سوه. د راپورونو پر اساس د نیول سویو کسانو لپټاپونه هم د پولیسو لخوا ضبط سوي دي. دا کسان داسې مهال نیول کېږي چې د پاکستان صدراعظم نواز شریف د رواني مارچ میاشتې په 14 نیټه امر کړی و چې له ټولنیزو پاڼو څخه باید مقدساتو ته سپکاوی لرې کړای سي. نواز شریف خبرداری ورکړی و چې د دې ډول مطالبو خپرونکي به سخته سزا وویني. په پاکستان کې مقدساتو ته سپکاوی جرم ګڼل کېږي او که څوک مجرم ثابت سي حتی د مرګ له سزا سره هم مخامخ کېدای سي. اسوشیتد پریس خبری اژانس تر راپور لمخې لږ تر لږه 15 نور پاکستانی ویب لک لیکونکي مقدساتو ته په سپکاوي تورن سوي چې د مرګ تر ګواښ وروسته له پاکستانه تېښتې ته مجبور سوه. نیول سوي ویب لک لیکونکي پر ځان تورونه ردوي او وایي په دې وروستیو کې یې د پاکستان پر پوځ او استخباراتو انتقادونه کړي وو. په سوریه کې د بشري حقوقو د څار ډلوي په ادلیب ولایت کې پر یو زندان د هوایي برید په نتیجه کې لږ تر لږه 14 وژل شوي دي. ادلیب ولایت د سوریه د حکومت مخالفینو په لاس کې دی. د سوریه دولتي ځواکونو په ادلیب کې پر وسلوالو مخالفینو بریدونه ډیر کړي دي. د دې ښار شمال لویدیځ برخې د هغو مخالفینو په لاس کې دی چې ترکیه یې ملاتړ کوي او پاته نورې سیمې د اسلامي دولت ډلې یا داعش تر واک لاندې دي. د ادلیب مرکز تر ډېره په القاعده پورې تړلې ډلې فتح الشام جبهې لخوا کنټرولېږي. دا ښار نه یوازې د سوریه د دولتي او روسي ځواکونو لخوا بمباري کېږي، بلکې د امریکا په مشرۍ ائتلاف هم د توندلارو اسلام پالو د ځپلو په هدف دغه ځای په نښه کوي. د سوریه د 16 کلنې کورنۍ جګړې په ترڅ کې تر 300,000 ډېر کسان وژل شوي او میلیونونه نور بې ځایه شوي دي. بلخوا د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له روسیې، ایران او ترکیې غوښتي دي چې ژر تر ژره په سوریه کې د اوربند لپاره خبرې وکړي تر څو په دغه جګړه ځپلې هیواد کې وضعیت نور پسې خراب نه سي. سټیفن د میستو راپرون په جنیوا کې دا خبره وکړه. دی هلته د سوریه د 16 کلنې جګړې د سیاسي حل لارې لپاره د خبرو منځګړي توپ کوي. روسیې، ایران او ترکیې مخکې په سوریه کې پر اوربند موافقه کړې وه چې د دسمبر له 10 پیل سو. دغو دریو هیوادونو بیا د قزاقستان په مرکز استانه کې څو ځله خبرې وکړې تر څو د دې اوربند سمه څارنه وسي. د دوی وروستۍ خبرې د مارچ په 14 وسوې، خو په دې غونډه کې د سوریې اپوزیسیون ډلو برخه ونه اخیسته او د سوریې حکومت او د هغه ملاتړ روسیه یې تورنه کړې چې له اوربند سرغړونه کوي. او د اروپای ټولنې مشران د دې ټولنې د تاسیس د 16 کال د لمانځنو لپاره د ایټالیا په پلازمینه روم کې سره راټولېږي. بریتانیا چې له دې ټولنې د وتلو نیت لري په دې جشن کې برخه نه اخلي. اروپایي اتحادیه چې له 28 هیوادونو جوړه ده، د مارچ پر 15 یعنی نن 16 کلنه سوه. له دې ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو پریکړه د دې سبب سوی چې د ټولنې مشران د دوی د راتلونکي په اړه اندېښمن سي. داسې اندېښنې هم شته چې شایي فرانسه هم له دې ټولنې څخه د وتلو پریکړه اعلان کړي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند د روان کال په مې میاشت کې خپلې دندې ګوښه کړې او کچیرې د فرانسې د ولسمشر انتخاباتو لپاره شوې اړخې کاندید مارین لوپن ګټون کوي، نو نوموړي ژمنه کړې چې خپل هیواد بل اروپای ټولنې وباسي. تبه ده د اروپای اتحادیه مشران د خپلې جلسې په پای کې د دې اتحادیه د راتلونکي په اړه یو اعلامیه خبره کړي. د خبرونو پای.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود. بیا هم زما اسمت ساروانا و ظریف نظر سلامونه په دی ترشنه آسمان لاندی خبرونه که ومنی. روسیه په وروستیو کې د افغانستان په مسایلو کې دلچسپي زیاته کړې ده. تیر کال یې د افغانستان له ګډونه پرته له پاکستان او چین سره په مسکو کې غونډه جوړه کړه او په راتلونکي اپریل میاشت کې د افغانستان په ګډون د 12 هیوادونو غونډه مسکو ته بللې ده. مسکو په عین حال کې له طالبانو سره تماسونه زیات کړي دي. په اروپا کې د ناټو د ګډو ځواکونو عمومي قمندان تیره اونۍ د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې احتمالا روسانو طالبانو ته وسلې ورکړې دي. د افغانستان حکومت تر اوسه پورې د روسیې له لوري طالبانو ته د وسلو د ورکړې راپورونه تایید کړي نه دي، خو د ولسي جرګې ځینې غړي تاییدوي چې روسیې طالبانو ته وسلې ورکړې دي. د ولسي جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد احمدزی په دې اړه آزادي راډیو ته وویل:
یو کال د مخه مونږه دغه تشویش هم له نړیوالو سره هم افغان حکومت سره شریک کړي او بالخصوص مونږ سفر روسیې ته درلود، هلته مونږ له دې نه آگاه شولو. اوس هغه د شواهد په لاس مونږ له روسیې امنیتي ملي هم طالبان نه یا له نورو وطن دښمنان نه په لاس راوړي دي، او د دې تر څنګ اوس په مارکیټونو کې چې طالبان چا خریداري کړي یا تر اخیستي دي، هغه مارکیټونو ته رسېدلي دي نوي ماډرن سالاګانې. دغه مسایلو کې کوم شک نشته، د شک او تری خبره ده.
امریکایي جنرال کریټس سکاپاروتی د پنځشنبه په ورځ د متحدو ایالاتونو د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې په طالبانو کې د نفوذ د زیاتېدو لپاره د روسیې د هلو ځلو شواهد د لیدلې دي او شایي روسیې طالبانو ته پوځي وسایل هم ورکړي وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د امریکا دا ادعا سمدستي رد کړه. خو د افغانستان لپاره د روسیې خاص استازي زامیر کابلوف طالبان د داعش پر ضد جنګېدونکي منځنۍ آسیا ته د داعش مخنیوي
کوونکی او یو غیر جهادي ډله وبلل چې نور هیوادونو ته جهاد نه صادروي او په افغانستان کې د حقيقي دولت د رامسته کولو لپاره هلې ځلې کوي. د کابل اوفتر دغه څرګندونو څو ورځې وړاندې مسکو ته د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر د سفر په مهال د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې روسیه طالبانو ته د یوې تروریستي ډلې په سترګه ګوري. کابلوف څو ځلې له طالبانو سره د روسیې تماسونه تایید کړي دي. روسیه په افغانستان او سیمه کې څه غواړي؟ آیا د پخواني شوروي په شان بیا په سیمه کې د خپل نفوذ د پراختیا په لټه کې ده او یا هغه رول په غاړه غواړي چې واخلي چې د امریکا په وړاندې په سوریه کې ترلاسه کړی دی؟ آیا له روسیې سره په دې ائتلاف کې د ایران تر څنګ پاکستان او چین هم ملګري دي؟ دا او نور موضوعات په دې خبرونه کې څېړو.
بله، تشکر آقای سروان. مهمانای محترم ما محترم آقای کبیر رنجبر رئیس انجمن حقوقدانان دموکرات افغانستان هستند و همچنان محترم انجینیر صاحب محمد یوسف پشتون. فعلا همکار تکنیکی ما میگن که محترم آقای کبیر رنجبر رئیس انجمن حقوقدانان دموکرات افغانستان در خط تلفن هستند. چطور میشه آقای سروان سوال اول از ایشان بپرسیم؟ رنجبر صاحب خوش آمدین به برنامه صاحب.
شما لطف کردید، اما احترامات خود سلامه خود
رنجبر صاحب متاسفانه چې موقعیت مو شنه ده که سیلت ده آواز مریر واضح نده که چه موقعیت تغییر که شاید بهتر شي. بله متاسفانه بیا هم شنه ده یو زل یو څه بهتره شو خو بیرته خراب شو. که کېدی شي یو څه نور هم موقعیت او دا اوسی ده خو په همدې حالت کې اوسی ځان بله همدغه حالت کې اوسی تغییروی. ما رنجبر صاحب لکه څنګه چې مو په سریزه کې اشاره ورته وکړه داسې معلومیږي چې روسیې په افغانستان کې دلچسپي بیا پیدا کړې ده. څه فکر کوئ چې روسیه آیا غواړي چې بیا د افغانستان صحنې ته حاضر شي او بلته رول ولوبوي او کنه فکر کوي چې دا د دې لپاره چې له امریکا سره مخالفت ته د اوکراین په ارتباط یا په ځینو نورو مسایلو کې نو په امریکا غواړي فشار راوړي او یا هم کېدای شي ځینې داسې فکر وکړي چې روسیه غواړي چې د افغانستان مسله حل کړي او دا کنفرانسونه او دا غونډې هم د همدې لپاره دي. ستاسو نظر څه دی؟
دلته دوا اونده لاملونه دي چې روسیه هڅه ولی ده چې خپل ډیپلوماسي فعاله کړي د افغانستان په اړوند. لومړی لامل دا دی چې په افغانستان کې وضع په دغه 14-15 کالو کې ورځ په ورځ خرابېږي. منظور یې امنیتي وضع مخ په خرابېدلو ده او په سرعت خراب کیږي، مخصوصا دغه دوه درې اخرو کلونو کې طالبان او نور مسلح هغه قوتونه چې د دولت په مقابل کې دوی سلاح راپورته کړې ده چې هغه داعش په نامه ده که د افغاني ډله ده، دوی یو مقدار مناطق او ولسوالۍ چې پخوا د دوی په واک کې نه وي هغه اشغال کړي دي او خپل هغه نفوس ته پراخېدلو په حالت کې دي. نفوس یې ډېرېږي مخصوصا په ولسوالیو کې په کلو بانډو کې. کوم وخت چې د داعش موضوع جدي شله په افغانستان کې نو هغه خطر احساس شو د منځنۍ آسیا د هېوادونو لخوا او د روسیې لخوا چې امکان لري دلته یو لوی ستونزه دوی ته هم خلق کړي. یوه دا موضوع ده چې یقینا دا اغیزه لري د دوی په حالت باندې او بل دا دی چې خپله روسیه اوس په مضمو کې په دنیا کې فعاله شوې ده. موږ عملا وینو چې په سوریه کې د ده هغه نقش ډېر شوی دی په نورو عربي هېوادونو کې او منځنۍ آسیا کې او هندوستان او حتی پاکستان کې. نو افغانستان نشي کېدلی چې خپل هغه مهم ستراتیژیک اهمیت چې لري هغه د دې پر اغېز لاندې نه وي او دی ونه غواړي چې دلته هم خپله اغېزه پراخه کړي. ولې په افغانستان کې خورا ډېرې ګټې لري روسان. دلته نه تنها ګټې لري، دلته یو مقدار امکانات هم لري، بشري امکانات بعد دی چې ډاکټر نجیب الله حکومت سپورت وکړي عملا یو زیات مقدار عزیز د انسان و د ډاکټر نجیب الله د سکوت په اړه باندې د شمال تلوار سره روسانو جدي همکاري شروع کړله په افغانستان باندې تجارت بند کړي هغه وخت کې چې ډاکټر نجیب الله په قدرت کې و هغه پلانونه دي د لیدل چې دوی کوشي کړی د مجاهدینو په بعضو ډلو ټپلو کې خپل هغه امکانات او خپل ګټې په افغانستان کې تعمین وساتي او د ډاکټر نجیب الله په سکوت کې هم خورا لوی نقش درلودی هغه روسي استخباراتو چې خپل هغه ګوډاګیانې په داخل د حزب وطن کې دوی متحد کړلې او د بینسیوان د سولې د پلان په مقابل کې دوی په واقعیت کې هغه جنګ شروع کړي او خپل هغه دولتي امکانات له جمعیت سره شریکې کړلې او بلاخره ډاکټر نجیب الله حکومت سکوت وکړي او پلان د سولې د بینسیوان ناکام شو.
تشکر. بازم به شما موقع میتیم رنجبر صاحب. با اجازهتان با حاجی صاحب محترم آقای نذیر احمد احمدزی نایب دوم ولسی جرگه هم یک سلام علیکی کنیم. احمدزی صاحب خوش آمدین به برنامه.
مننه. تشکر تاسو اوریدونکو ته سلامونه اونیکی دی وړاندې کوم.
بله خب ما در مورد مداخله یا نفوذ روسیه در افغانستان میخواییم یک کمی صحبت بکنیم. امروز یک 40-45 دقیقه وقت داریم. شما در این مورد بعض مصاحبه با ما داشتین و بعض تشویش ها را اظهار کردین. در این مورد نظر شما را بشنیم از زبان خودتان یک بار دیگه سیب.
مننه. په دې مورد کې زه دا ویلی شم چې د روسانو مداخله دا اوسنۍ خبره نه ده. له دې نه مخکې هم موږ دغه تشویشونه یا د دوی مداخلې هم له ملت سره شریکې کړې وې او هم له حکومتي او امنیتي چارواکو سره. بدبختانه به وایم چې د روسیې د موږ د ضعیفه رهبرۍ له وجې نه چې هغه د مجاهدینو دورې نه کله چې دوی په افغانستان کې شکست وخوړ او لاړل د هغې نه وروسته داسې یو درسته رهبري منځته رانغله چې د دوی هغه مشکلات افغانستان ته وارد کړي وو هغه بدبختۍ چې افغانستان ورسره مبتلا شوی وو چې په کلکه باندې هغه غوښتنه شوې وای او هغه نقصانات ځاني او مالي چې افغانانو ته رسېدلي وو نو هغه چا په کلکه غوښتنه ونه کړله. روسیې اوس فکر وکړ چې داسې خلک دي چې راځي هر رقم داسې اور مې تجاوز وکړو د هغې چا پوښتنه ونه کړل نو اوس په مداخله اسانه ده او د دوی به له یاده وتري. یو د روسیې دا غلط فکر وو. پتان کې دویمه دا خبره وا چې روسان کله چې د طالبانو سره یاد دي نظام له مخالفینو سره د خپل کومکونه شروع کړل او ته اصلي ورکړي غوی سره ملاقاتونه شروع کړل پرعکس د افغان ولس له یو غ سره د سلامت سره مخامخ شول دوی نو اوس دوی هغه خپل اشتباهات په ټولو په خاطر باندې بعضی خلکو سره تعهدات کوي چې موږ څه نه دي کړی او د افغانستان راتلونکي کې پتاو کو نو ولین زه د دې غټه استفاده کړم چې افغان حکومت نماینده موجود نه دی د افغانستان په مو.
بله نذیر صاحب. نذیر احمد احمدزی صاحب لکه چې تلفون مو قتم نه نه قطع شو اوس
دوباره تلفون میکنیم.
بله دوباره به ورته خبري وکړو. لکن په همدې ارتباط یو اوریدون کې پوښتنه کړی دی چې د مسکو غټه د مسکو غونډه د افغانستان لپاره ګټه لري او کنه لري او آیا ستاسو په نظر ستاسو د میلمنو په نظر افغانستان په دې غونډه کې ګډون وکړي او کوونه کې دا قاری عبدالحکیم له هلمند څخه دا پوښتنه کړې ده. رنجبر صاحب که تاسو دې پوښتنې ته ځواب ووایي. البته دې ته په پام سره چې امریکا ویلي دي چې په دې غونډه کې ګډون نه کوي.
په دا مې د خپل خبرو زار کوم چې یو ناس وخت مو کړل چې هغه پاکستان او ایران سره نه چین سره وبخي پاکستان چین وبخي د افغانستان په الوان یو ناس درلودله او روس سره لږ بیا شپږرخي دا غونډې جوړ کړل چې ایران شي د افغانستان شي چې هغه هم په مسکو کې دایره سره نو اوس په همدغه غونډه شپږرخي د غونډه کې دوی دا تصمیم ونیو چې دا به پراخوي چې د منځنۍ آسیا د څو جمهوریتونه په دې آینده غونډه کې.
بله، لیکن سوال دا ده رنجبر صاحب، چې آیا افغانستان ستاسو په نظر په دې غونډه کې ګډون وکړي په ګټه ده او کنه؟
زه فکر کوم چې هر غونډه چې د سولې په ارتباط دایریږي، هغه هر چې وي د افغانستان ګډون په دې کې حتمي ده. د دې له افغانستان که غونډه کېږي هغه ناروا ده، او زه فکر کوم د منلو وړ نه ده. زموږ حضور حد اقل بیا دېګ مخنیسی دېګ منتی جوانبو که آلتا مطرکی دی.
دیر مننه، سلامت بسی، سلام.
دیر
زیاد مننه. نظیر احمد احمد زای صاحب ده ولسی جرگی دوهم رسیال ده تلیفون للاری وست بیرترا سر وصل ده. احمد زای صاحب دستی ویلکیجی چه روسی، ایران او چین، او بخشی روسی، ایران او پاکستان یو ډول ائتلاف جوړ کړی دی، او ویل کېږي چې درې سره هیوادونه له طالبانو سره په یو نه یو ډول سره مرسته کوي. څه فکر کوي چې په کچیرته تاسو هم په دې عقیده یاست، آیا چین هم له دوی سره په دې ائتلاف کې شریک دی او کنه؟ دی
د چین نه تر اوسه پورې داسې لکه څنګه چې د روسیې یا د ایران مونږه د دوی اصلي د دوی مداخلې د دوی فرهنګي او همداسې نظامي وجود په افغانستان کې لیدلې د چین لا تر اوسه پورې نه ده ښکاره سوی. خو بهرحال دغه یو برنامه چې په روسیه کې وسوله، د موږ له ګیلت راغلې وه، ځکه چې چین د موږ یو دوست هېواد ده او موږ غواړو چې نړۍ سره ټول نړیوالو سره ښه تعلقات ولرو. پر دې بنیاد یو ګیلت لرو، خو لا تر اوسه پورې د چین په مورد موږ سره شواهد نشته. ده د روسیې مورد باندې یا د ایران په مورد باندې بالخصوص پاکستان ارت نړیوالو ته معلومه ده، او موږ سره څو شواهد موجود دي چې دوی د افغانستان په مداخله کوي. چې موږ مخالفین که هغه د طالب په نامه وي، که د داعش په نامه وي، که د القاعده په نامه وي، مخالف مخالف ده. هغوی بیا خپل منځ کې یو نیټورکینګ سره لري، نو هغوی سره کومک کونه د تروریزم تخویه کونه ده. نو باید د موږ همسایه بالخصوص همسایه ممالک له دغه رقم تعاملو نه لاس په سر شي، ځکه چې دا تروریزم یو پټرول ده. منګه افغانان یو چې تر اوسه پورې دا کنټرول کړی ده. منګه افغانان یو چې خپل سر او د ځان په قربانۍ سره تاسو وګورئ چې القاعده ډېر سپر طاقتونه یې غوتوان را نه وړم. دغه افغانان چې خپل قربانۍ په وجه باندې القاعده یې له پښو نه وغورځوله. همدا رقم ته داعش په افغانستان کې ځپنه، دا د افغانانو د سر قربانۍ وي. نو منګه دا هیلم تر توقوم تر کوله، ورته په وضاحت سره ما پخپل یو کال د مخه سفر چې درلوده، ما روسان ته په وضاحت سره وویل چې تاسو دغه مداخلې د ګروپونو سره دا مراد چې لاس وهنه تاسو په هېڅ راور دونکئ ما سوال دي چې دواړو مزه تعلق نور هم خراب شي او هغه مشکلات مې تاسو جنرې کړو، زاړه زخمونه اعتراضه کي نور تاسو هم فایده نه لري. کې د افغانستان حکومت ته کرده چې په ضد جلساتو کې اشتراک وکړي.
بله، مطرح کولی شي. بله، مننه صاحب،
تشکر شم.
بله، خب رنجبر صاحب، یک مسئله ای مذاکره اپریل که در مسکو شاید شوه یا نشه، در این مورد حکومت افغانستان میگه که طرف طالب در این اشتراک نکنه یا دعوت نشه. صاحب اگر طرف طالب اگر اشتراک نکنه، صاحب این نشست چقدر مفید خواهد بود؟
ما به یکی دستم که در مرحله اول اشتراک طالبان مفید نیست. حتما باید یک اجماع منطقی به ارتباط به حل معضله افغانستان با وجود ده. اجماع منطقی همین منطقه متشکل از این کشورهایی است که کشورهای عمده است که اشتراک خواهد کرد در جلسه آینده 12 اپریل. برای اینکه تمام دولت های اطراف افغانستان با کلیلا به این جلسه اشتراک میکنن. اینال اگر حضور طالبا، چون طالبا دولت نیست، یک در سطح دولت های جلسه دایر میشه، این معقول نیست که حالا ما یک گروه نظامی که مشغول جنگ بودن اونا را باز به این شریک بسازیم. طبعا بدون طالبا که یک طرف قضیه صلح هم ممکن نیست، و اما او در یک سطح دیگه باید باشه و امو میکنیزش هم دیگه باید باشه. معمولا ما به یک قیده هستم که در اونجا باید تحت رهبری افغانها باید دولت افغانستان باید مذاکرات صلح به میانجیگری یعنی کشورها باید دایر شده به آینده بعد از اینکه خود این دولت ها به یک نتیجه میرسن که چی کنن از کدام راه ها مخصوصا اگر این دولت ها فشار بیارن بر پاکستان و پاکستان متقاعد کنن که از همکاری و پشتیبانی دهشت افغانا و افراطیون و یعنی حلقه‌هایی که نظامیه که صرف از اینا میزبانی میشه و در خاک پاکستان هستایش است از این پشتیبانی اینا حمایتشان دست بردار شوند و کمک کنند در آوردن صلح در افغانستان ما به یکی رسیم که یعنی هدف اساسی یعنی جلسه آینده همین خواهد بود که در مرکز توجه یعنی کشورها ما فکر میکنم که باید پاکستان قرار بگیره
تشکر. مهمان دیگر ما محترم انجینیر صاحب محمد یوسف پشتون هم در خط تلفن هستن. خوش آمدین پشتون صاحب.
تشکر. سلام علیکم. سلام و احترام تقدیم میکنم بر شما و بر شنوندگان و به کل مردم افغانستان.
بله. تشکر.
تشکر از تلفن.
بله. خب ما ممی روی مسئله مداخله روسیه صحبت میکنیم. از یک طرف بعضی کانفرانس ها را میخوایم میزبانی بکنه، از دیگر طرف خبرها زیاد است که به طرف مخالفین دولت اسلامی افغانستان طالبا اسلحه میده. صاحب شما این موضوع رو چونه بررسی میکنین؟ این فعالیت های روسیه تا چه حد به افغانستان فایده خواهد آورد یا ضرر خواهد آورد؟ صاحب
اول باید ما ببینیم که روسیه کی هست، همین روسیه این موزه رهبرش کی هست و قدرت رهبری چقدر قوی است. همین پوتین نفر تیجیبی در زیادت هست که کسی تیجیبی کسی بود که شکست شدیدی از افغانستان از افغانه خورده و این کمپلیکس و این اخبار هیچ وقت از زیاد بخواد بود. این یک مسئله هست. مسئله دوم بعد از سقوط شوروی یعنی بعد از 1990 به این طرف شوروی روسیه اتمه تباسیش بود و برای حقیقت دیرون حلقه های قدرت منده بود. آلی میخواهی که به حلقه های قدرت داخل شده باقید و اینجا را یک پیشرفت کنه و ندیدیم که حتی به انتخابات امریکا نگه مداخله کردن و مثال افغانستان خبیخه مداخله میکنن. این بسیار واضح جفت به هر صورت. اما آمدیم به مسئله اصلی که مریضی با سندشار قویست از هر جایی که امکان مثبت امکان کاری به طور باشه که ما بتانیم که امنیت خود را تامین کنه، بتانیم افغانستان پس جور بتانیم به او ما
خوشحال
ندارم، لیکن بدبختانه ما هیچی که ما سای روسیه ندارم.
بله انجینیر سه پشتون، اما سوال داده
روسیه بریم داده و بسیار زیاد بشنیم.
بله آیا تاسیم
یادم ایسته که ما بریم پیش مردم پاکستان به پاکستان امو ستازایی که ما مردم پاکستان یا پاکستان مشناسان اوجا یکی دولت هستم، دولت البته قابل دید نه انزیزیبل او اصلا آیساید اصلا کل خدرت بدیش ساید این نواز شریف و غیره بچاره اینا داره بدیش از اینا مثل گنجش کاری هستن.
بله انجینیر سه پشتون، انجینیر سه پشتون، لیکن لدی خبرو وستاسی معلومی جی چه یوازی وست پاکستان هم نده، ایران هم ده، او تاسی تاییدوی چه روسیه هم قرار نستن نده. نو لکه سنگه چه شاغل نظیر احمد احمدزی وی روسیه وی طالبانو تا وصلی ورکوی، وصلی ورکری دی، کلاشنگوفونی ورکری دی، تاسی هم ده خبر تاییدوی، خبر ترده ها در رسیدلی؟
اسناد رسمی، اسناد موجود دید، ثبوتین موجود دید، نه تنها غیر نور مرکی مرکی بلکه ایرانی مرکی دقا بوس یه دره روز مخز مرکی دو تا ایرات را غلی تا تلسیلی خبره او اهلو بزرد به ساریمان او زدی حقا تیل تسیل خبره ده غوریان و لسیالی که تلیوه زده ایرانم مداخله که البته روسیه این که ما مقصد داده است در روسیه سره پدیه اینید شاقه در از مر مشکل را حل که باید پشیر منه بعد امانه نگیری که باید خبر کریم شد بعد امانه نگیری که مزد مذاکرات رو میکنیم، لیکن اصل مفهوم داده که رو بندی اعتماد قطعا غلط دی اعتماد قطعا میکنیم خبر کریم که شکم داده سیزه
دیر ازت مانم
اصلا از ما پشتر ما پیاله چه برکه به سر رسیده که به پاکستان خلق به پاکستان خلق به افغانستان به خلق دستان دیده اگر سوایم داد آم خلقه د دولت نه د باندې خلک هغه افغانانو سره کوم خاص اختلاف نه لري، دا البته د پښتانه بلوچستان ته نه دي، هم حتی په پنجابیانو او په پښتونګانو کې هم څه موږ د ستان خره دي، لیکن د افغانستان حکومت روسه پورې هغه خلکو ته راځي نه کړی مجبور الله لري، یا به ځو په پاکستان کې به د غصب تروریزم جوړوي لکه موږ څه جوړ کړی دلته نو هغه د دوی سره د دا ظلم نورم دوام چې نور هم اسهای خلک بچارگان د دوی خاله د دېنه خلک د منځ کې تکالیف دي، دا لار نه د ما په نظر نو مستقیما د پاکستان د خلکو سره خبرې شوې کوي هغه ورو دا د دنیا کې مو سره ځای ځوان کوي، زما سوال ساده ساده سوال زما دي تر هغه چې ما په لاس سره وځم کو د عائشه ته نه خلاص ولا ولي عائشه د بنیلی ترورزم
سلامت اوسئ ډېر مننه، بله ډېر مننه،
القاعده او بالاخره د القاعده څخه طالب الوزي د طالب څخه دا ایرس په اصلا دا اوسنۍ حرکت د دې معلومه نه ده چې څو حرکتونه به یوسم نه ورځي دي،
بله
دا مستم متجری دا ټول شر باید نه ما دي ویل لري په دغه ما دي د پاره باید منتقدي چې دا اتو اته د ایران سره کوم متماس شو باید حل کوي ته نه شي حکومت څخه توقع نه لري، حکومت د ظاهرا د امریکا سره په جنګ دی او هغه فکر کوي چې امریکا په افغانستان کې ټول قوت قدرت خلاص نه ولې نه د افغانستان سره جنگ نه د امریکا سره جنگ
ډیره زیاته مننه انجینر صاحب پښتون کور ودان، بیا هم نوبت درکو سلامت اوسئ، مننه کور ودان شق شغله د زیر احمد احمد زای د طالبانو ترڅنګ چې تاسو وایئ چې اوس روسانو سره نږدې شوي دي او روسان ورته وسلې ورکوي، روسیا څه فکر کوي چې په افغانستان کې نور کوم اهرمونه لري، نور له کومو اشخاصو کړیو څخه استفاده کولای شي چې په افغانستان کې د خپل نفوذ لپاره کار واخلي؟ البته ځینی خلک دا وایي چې د افغانستان پخوانی ولسمشر له روسیې سره ډېر نږدې شوی دی، تاسو څه وایست؟ احمد زای صاحب بله مهرباني، بله اوس رقم راځي، مهرباني
انو باندې د کار کاوه ته په دې کې سره هغه نه ورکولې چې موږ تاسو د قندوز د څو شاعر وو هم د سید کلیل وو چې نه کوشش هم کړی، چې تاسو ته یو کوشش کوي طالبان
احمد زای صاحب د خپل موقعیت یو څه تغییر کوي، اواز مو یو څه خراب شوی دی، سم واضح نه دی، اوس ډېر عالي شو، مهرباني
من کلمخ کې د منطقوي کارن څخه کلمخ کې دوست اشاره وکړه چې د دې کار څخه څه نه مونږ کړي واخو هغه د څه نو چې دوی مونږ د ماندګی نه کې طرح دې مونږ نه دې څه سره طرح جوړي او د افغانستان مورال باندې دوی خپل پرې تصمیم نیسي دا دې پرېوال څو خلک عمل ده ځکه مونږ خپل مستقل هیواد یو مستقل حکومت لرو دې تاسو باید مونږ سره افغانستان شخصی د ځانې قرباني دي مونږ د افغانستان ټول نړۍ ته معلومه ده، نو موږ کاری تاسو سره د وای ځواک ته ضرورت لرو بغیر کوم شرایط وای ځواک په لکه دا کې هم تاسو له مشکل نه خلاص وو هم من سوز غورو حتی په همسایه مو مطلب نه مکرو چې افغانستان دې چالو لپاره تهدید ده، مونږ همیشه په پاتې یو تاسو ووځي ریوي کیږي او د افغانستان
بله سپ
روسیا
ډېره مننه
د نظام مخالفین سره د حکومتونه کوي دوی دي دا چې
سلامت اوسئ ډېره مننه، کور ودان احمد زای صاحب
غږ کوم چې دا ځل به موږ د ملي تصمیم د دې په مورد کې نیسو.
سلامت اوسئ. ډېره زیاته مننه. اوس هم اورېدونکو ته نوبت ورکوو. له لنډې خبرتیا وروسته به د ټلیفون شمېرې هم درته اعلان کړو.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
شماره های تلفون ما 0700-822-755 و 0799-203-540 و شماره بین‌المللی ما 00-4202-2112-4501.
بله. او که افغان بیسیم سیم کارت لری نو په اتسوا اتلش میره مشته اس ام اس یا لاند پیغام راستولی شي. د اسکایپ لاري هم موږ سره تماس نیولی شي. رادیو دات ازادي رادیو ټکای ازادي اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي.
بله
مهرباني کوي صاحب.
بله صاحب
مهرباني.
زابل ولایت سره په تماس کې مې عبدالباقي د
عبدالباقي صاحب مهرباني.
مطلب لکه څنګه چې د احمدي صاحب ټول خبرې په تفصیل سره وکړي، زموږ د ټولو افغانانو ټول افغانان دا وایي چې روسان خو دېرش کاله دغه څلوېښت کاله چې کوم ناخوالي دي زموږ په ملک کې، نه هم د روسانو میراث زموږ سپاته ده او نه هم دوی راولاړېږي په ډېره نامردانه توګه چې دوی خپلو شخصي ګټو د خپل د وطن د ملک په ګټو په قابل کې زموږ دا بې وزله افغانان بیا په سرو وینو کې د پاکستان سره لوستېږي. او هغه هغه پاکستان چې موږ ته پخوا ویل چې افغانان د پاکستان ملاتړین دي او موږ د روسانو په مقابل کې جنګولو، په دې اوس ټول پوه دي چې دا څوک دي، دا څه کوي، د افغانانو په مقابل کې څه کوي. خو زموږ رهبریت ته زموږ و مشرانو ته دا اوس ضروره ده چې دا خپل حکومت او دا خپل نظام په یو داسې توجه کې چې هغه یا د بل د لاسه اله ځان جوړ نه کړي او نور نو د افغانان ظهیر نه کړي او در بدره نه شي او خاتمه سره نه شي. دا اوس ټول افغانان پوري چې زموږ ملک په څنګه جوړوو او په څه رقم، خو زموږ رهبریت ته دغه لازمه ده چې دوی په ښه توګه له دا شخصي ګټو له دې د چوکۍ دپاره یا د منصب دپاره یا د ژبې په نامه باندې دربدره کېدل چې یو پاک او بل پاک جوړوي، دوی دې خلاصمندانه ودرېږي. انشاءالله افغانان خوشپو شوي دي د هر چا په مقصد.
ډېره مننه عبدالباقي صاحب. کور ودان د سکایپ له لارې هم یو اوریدونکی لرو.
بله بفرمایید. بله
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. صدای اطفال هم میایه.
بله دی ما شما رو نه یو چل لری شی او بیا خبری. اوکی مهربانی
سروان صاحب. تاسو ته میلمنو ته ټولو اوریدونکو د خپل سلامونه او نیکې خلې وړاندې کوم.
سلامت
زما نظر د مسکو غونډې او نورو غونډو په باره کې دا ده چې دا ډول غونډې مخکې مې جوړې شوې وې او جوړېږي. دا غونډې زما فکر سره کومه نتیجه ور نه کړي. که چېرې افغان دولت له دې نه تېر شي چې وایي چې موږ پاکستان سره بس خبرې وکړو، طالبان له دې نه تېر شي چې موږ د امریکې سره خبرې کوو، مستقیما دوی یو له بل سره خبرې وکړي او له دې ضد او دې کینې څخه تېر شي، دا به ډېره ښه وي.
ډېره مننه کور ودان. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي.
بله
بل سلامونه تا هغه نظر ته سلامه خود به شما تقدیم
میکنم
او د ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم او قدرمنو میلمنو.
کور ودان مهرباني عظیمی صاحب
مننه. دغه سوال دی له میلمنو نه چې هر څوک ما ته جواب راکوي. موږ په میراث کې په اصل کې چا ته رسېږو؟ امریکا ته که شوروي ته؟ دا یو. او بله خبره دا ده چې امریکا له زرګونو کیلومتره هغه خوانه د افغانستان په ټولو شیانو کې مداخله لري. نن شوروي ځان ته دا حق ورکوي. ولې په دې منطقه کې شوروي ابر قدرت ده؟
اول خو شوروي نشته عظیمي صاحب، لا تاسې هېر نه دی لکه چې
بله
مال ستاسو لکه شوروي هېر نه دی. اوس شوروي نشته، روسیا. مهرباني.
روسیا که دغه پوتین خیم په شوروي کې یو پوتین دی. او بله پوښتنه مې دا ده چې آیا موږ باید له دغو ټولو ممالکو سره لکه چې وایي چې شوروي دغه دی روسیا دا او 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 ایران دا او پاکستان دا په من کې لاس وهنه کوي. نو دوه سره باید موږ خیال کې ونه لرو، د خیال کې له لارې نه دا خپل مسایل ورسره حل نه کړو. آیا که دغه اروپایي مملکتونه موږ حمایه نه کړي، موږ د شوروي په مقابل کې درېدلی شو؟ مننه.
ډېره زیاته مننه نظر صاحب. فکر کوم چې د سکایپ له لارې چې اوریدونکي نظر وو تر یو حده پورې یوه پوښتنه هم وه، د دوی نظر دا و چې وایي تر څو چې د افغانستان حکومت او طالبان په خپل منځ کې مخامخ خبرې ونه کړي نو فایده نه کوي، نه دي د افغانستان حکومت شرطونه ږدي او نه دي طالبان ږدي. که ښاغلی رنجبر صاحب په دې اړه نظر څرګند کړي، رنجبر صاحب کلن ځواب ورکړي.
دا خو ډېره ښه خبر ده، خو موږ لوی ستونزې سره په دې قسمت کښې مواجه یاستو. په دغه څوارلس کلونو کښې مخصوصا په آخرو دغه لسو کلونو کښې هم د کریم صاحب حکومت ډېر هلې ځلې وکړلې، هم دا نننی حکومت چې مستقیما طالبانو سره اړیکې ونیسي. مګر طالبان حاضر نه شول چې افغانستان دولت سره مذاکره وکړي یا خبرې وکړي. طبعا موږ افغانان یاستو او هیڅ وخت کې بل هیواد یا دریم شخص هغه مؤثریت نه لري. لکه موږ خپله افغانان که خپل منځ کې سره جوړ جوړی ونکړو د جرګو له لارې، د ناستو له لارې، د تماسونو له لارې، که موږ خپل وطن موږ باندې ګران وي او موږ مخنیوي وکړو له دغه افغان وژنې نه چې د دواړو خواوو نه د موږ ډېر ښایسته زلمیان لري، که دا طالب دی، که دا د موږ هغه دی عسکر دی او صاحب منصب دی، دا ټول ځوانان دي چې هغه بشري قوت دی چې موږ دغه وطن باید دوی جوړ کړو. او ډېره وینه وبهېدله، هر ورځ 200-300 افغانان شهیدان کېږي، مري له ټولو خواوو نه، او دا ډېر لویه ضایعه ده د موږ د وطن لپاره. که دغه حالت ته موږ راشو او موږ متقد په دوی شو چې
بله همینجا رنجبر صاحب محترم، رنجبر صاحب این گپا خود درست است، منتها قسم از روند صحبت ها و از چند سال گذشته قسم معلوم میشه که یا به این قناعت ما و شما رسیدیم که اصلا افغان ها در بین خود هیچ گونه مشکلات ندارن. ما جنگ های قربانی، جنگ های نیابتی استیم، یعنی دیگر ها ما را جنگ می اندازه سب. اگر به این کل ما قناعت بکنیم، ما هیچ بین خود ما و شما صحبت کرده نمیتونیم، برای از این که یکی ما را روسیه اجازه نمیده، یکی ما را امریکا اجازه نمیده، یکی ما را چین اجازه نمیده، یکی ما را پاکستان، یکی ما را ایران، از او خود در بین خود جور نمیه. ما همین زنجیر چطور میتونیم بشکنانیم؟ سرزی اگر کمک صحبت شود که ما بتانیم سرزی یک کمک کوتاه صحبت بکنیم که نوبت برسه به انجینیر صاحب و احمدزای صاحب. آقای رنجبر،
ما با شما موافق هستم که جنگ های افغانستان جنگ های نیابتی است و دیگه فقط یک رای حل وجود داره، که یک رای حل داخلی، یکی بین ملی و خارجی. در ارتباط به رای حل بیرونی، که اگر ما بتانیم یک اجماع منطقوی را با وجود بیاریم، در اینجا که خود کشورهای منطقه نهایت مؤثر هستن سر مسائل افغانستان و اینا، مثل قبلا به با اشاره کردم، این کشورها در اینجا یک ستون پنجم دارن اگر ما از اون منکر نشیم، هم پاکستان و هم روسیه به خصوص و هم ایران. ایران در این عذاب هشتگانه و پاکستان در عذاب افتگانه و روسیه. خود قبلا عرض کردم که اینا کمک بسیار فراوان کردن بار سقوط حکومت دست نزیبالله به ائتلاف شمال در مبارزه با طالبا. این را هم خبر دارن، این هم پول دادن و هم امکانات مساعد کردن و هم تشهیز کردن و تمیر کردن و اونا تانستن که بدنگر نبرای طالبا. و این ارتباطات تا بال امرای زمین روهای سیاسی وجود داره. به این مناسبت است که ما نمیتونیم منتفی کنیم کشورهای منطقه را از پروسه صلح افغانستان، و این مؤثر است. و مسئله داخلی است که من سر ازی بسیار زیاد اتکا میکنم، تا زمانی که ما قانون حاکم نسازیم، تا زمانی که ما خود ملت خود از خود نسازیم. هیچ وقت افغانستان صلح نمی ثبات نمی و
خود سبی سرطان خود یک کمک مشکل شد رنج برسیب. خیر باشه این موضوع یک ذره مشکل است، قانون در افغانستان قانونمندی. برحال انجینیر صاحب پشتون شما چی فکر میکنین صاحب از امی سوال که به رنج برسیب گفتم به شما میگم اگه دیادتان مانده باشه اگه جواب بتین صاحب چی باید شوه؟ یک ذره کوتام جواب بتین که نوبت بانه به دیگرام صاحب.
اما کوشش میکنم که کوتاه جوابتون بر مسئله اساسی من جایی شاید که حرفای رنجبر صاحب موافق باشم از خاطر از اینکه ما باید نظری که شما دادیم ما باید اول یک دفعه خود هم جور کنیم موازی حرکت کنیم. به این معنی ما کدام مشکلی اساسی نداریم در افغانستان بین اخوام، الحمدلله. ایره من به حیث یک شخصی بسیار به طرف عرض میکنم، اما مشکل اساسی ما کل در نظام و در اداره است. اداره ما در حالت فعلی بسیار ضعیف است. این تنظیم میخواهد و منظمتر باید شود تا بتانه امید یک حرکت سودجویانه، حرکت صلح، حرکت منطقوی رو واقعا رهبری کرده بتانه. این امیر فعلا بدبختانه ما این قدرت نداریم، این رو باید به هر صورت به دست بیاریم. ای تا جایی که ما دیدیم بر ما چیز گفته میتونه ایست که گروپ های مختلف خرد بزرگ در مملکت هست که بسیار حساس هستند، میخواه که به یک طرف مثبت حرکت کنه، اما این همی گروپ های یک انسجام میخواه با هم جمع شدن میخواه که باز هم انسجامش یک تحرک بسیار واضح میخواه. اگر این حرکت واقعا حرکت ملی شد یا حرکت های مختلفی که موجود است حرکت ملی شد، باز امی سفر بسیار دوردراز با آسانی طی شده میتونه. این همین نقطه اساسی ماست.
بله.
تا وقتی که ما افغانها خود ما را هم جور نکنیم افغانستان جور نمیشه، تا وقتی افغانستان ما جور نکنیم.
بله، صدایتان هم قطع شد. همینجا قبل از اینکه سروان صاحب شما سوالتان را بکنین به احمدزی صاحب، همین سوال که به دیگران راجع کردیم به شما راجع میکنیم. یک اصطلاح در بین ماست، ما امیر زیاد زیاد تکرار میکنیم سروان صاحب، اویست که میگه اگر یک قسم دوستا داشته باشیم رقم ایران و پاکستان و امریکا و دیگر دیگران و روسیه نه چین حتی دیگر، میگه عجب به یک دشمن هم نه صاحب. شما چی پیشنهاد میکنین که صاحب ما بتانیم اول خود درست بکنیم که بتانیم در مقابل هر نوع سیاست های خارجی صحیح مقاومت کنیم و موقف خود ما کم بگیریم؟ صاحب چی میگن نزیز صاحب؟
احمد زیز بله، اول به خود امنیتی سکتور من اختیار کنم کسی منگه لکسی سوال نوکره لامنگی یا سر پرگن که نیو 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 ملکونو پسا تا چون مجدورو امدقه دیم دی امنیتی سکتور قربانه دی او کی بیا دې ذات مشکل دی کدی دایش لمنه معمولی کوتی ورول دې بیر خصوص سوریه یا ایران ها چې او تیسری بدا دغه ما خو بدا دا چې و یو ډال ستاسو هغه په اسلام سره دې حکومت دا په یو ځدی چې دوی خالي په سره کوم کنه کوي ګور نه سړي او یو اول دې انداز جوړې چې مخ دې دولت په خپل منځ سره خبر نه ای دې خو هغه دریدی د افغان حکومت سره خبرې درې شریکي طالب افغانان کې د حکومت زمون کو اوس نه کار د جوړي کو کال بل کال بم جوړي کو افغانو تاریخ ده.
بله سر سیم
خیر د توغره رقم ته بل کو په اړه
ډیر مننه
کړه دا اوس د خپل پیټ دوی په دې دې په ځای سره غوښتل
ډیر مننه احمد زئی صاحب، متاسفانه چې بیا هم تاسو اواز ډیر واضح او صاف نه راځي متاسفانه. یو اوریدون کلی کری دی وای د افغان ولس له پخوانی دشمن یعنی روسیې څخه د دوستی تمه باید ونه کړو. دا خبره عمرزی له هراته کړی دی، وای چې روسیه له طالبانو سره مینه یا عشق نه لري بلکې خپل ګټه لټوي. یو بل اوریدون کې د روان وضعیت یعنی نیابتي جګړه له کرکټ لوبي سره پرتله کړی دی. محمد فهیم ادیب له میدان ښار لیکي دی وای زما په نظر دا اوسنۍ نیابتي جنگي لوبي چې په افغانستان کې روان دي دا شل اووریزي لوبي دي پنځوس اووریزي لوبي خلا پاتې دي او په راتلونکي وخت کې به کیږي په هغو کې به ابرقدرت له ابرقدرت سره مستقیما جنگ کوي. رنجبر صاحب ستاسو او د نورو میلمنو له دې خبرو څخه خلکو لکه چې دا نتیجه واخیستله چې افغانستان چې تر اوسه پورې د ګاونډیو هیوادونو د څو نسبتا وړو ګاونډیو هیوادونو له لورې پکې نیابتي جنگ روانو یا د سیمې د قدرتونو لکه چې داسې معلومیږي چې ستر ځواکونه یا ستر قدرتونه غواړي په دې جنگ کې ځان شامل کړي، تاسې دوی ته څه وایست؟
زه موافق یم. موږ وړاندې هم بزر صاحب هم دا موضوع مطرح کړله او زور سره موافق کړم چې افغانستان کې په دې څو لسیزو کې نیابتي جنګ روان دی او دغه څلور سپوري نه دی ختم شوی. مګر نیابتي جنګ په دې هېواد کې کېږي چې هغه د دینونو نه هغه ورسته یوه ورسته ابي او هغه یو مقتدر هېواد کې یو قوي هېواد کې چې هلته قوي نه قوي دولت وي هلته ناشونی ده چې بیا نیابتي جګړه په مخ لاړه شي. ولې په ایران کې نیابتي جګړه نشته په داسې حال کې چې امریکا چې ډېر یو لوی ځواک دی او اکثرا غربي هېوادونه علنا دښمني لري د ایران سره همدارقم په ډېرو نورو هېوادونو.
بله دا خو دلایل دي، دا خو تاسو دلایل وویل رجبر صاحب. د دې اوریدونکو فکر کوم اصلي مقصد دا دی چې په افغانستان کې خو صحیح ده دا پنځلس کاله کېږي نیابتي جنگ دی، لیکن دا نیابتي جنگ د زبر ځواکونو یا برقدرتونو ترمنځ نو. آیا تاسو موافق یاست چې دا نیابتي جنگ به اوس په آینده کې د برقدرتونو ترمنځ وي؟
زه فکر نه کوم. شرایط ډېر بدل شوي دي اوس. هغه د پخوا جنګونه که موږ فکر وکړو څه پېښي په دې کې سل په سلو کې معتقد وم چې هغه سوچه نیابتي جنګونه وو. مګر اوس زه په دې اند یم چې د موږ د منطقي هېوادونه چې په دې جملې کې خصوصا چین او حتی روسیه هم د دې هغه نه دی لیوال نه دي چې دغه منطقې کې دغه بېنظمي او جنګ ادامه پیدا کړي. دوی ډېر غواړي چې دلته د خپل اقتصادي هغه وکړي، د پراختیا او مجددي اقتصادي هغه لاسوهنه او نفوذ اقتصادي نفوذ خصوصا چین. ډېر لیوال دی چې پاکستان دوی ته وهڅوي چې که وڅې کېدلی چې هلته ترانزیتي لارې جوړې شي، د اوسپنې پټۍ جوړې شي، د ورېښم لاره احیا شي او دلته نوي مارکیټونه دوی پیدا کړي.
درست
جنګ په دغه منطقې کې د هېڅ هېواد په
ګټه. بله صاحب، ډېره مننه. سلامت اوسې. وګورو چې انجینر صاحب پښتون هم له تاسو سره په دې مسله کې موافق دی. انجینر صاحب پښتون، مهرباني وکړئ. انجینر صاحب پښتون، لکه چې اواز نه دزی یا ستاسو اواز نه راځي، پر حل خیر. تاسو ته به بیا درشو د شاغلی نذیر احمد احمدزی نظر به واورو. شاغلی احمدزی، تاسو موافق یاست چې روسیه او چین او نور هیوادونه غواړي چې په سیمه کې اقتصاد وغوړيږي او لکه څنګه چې دوی وایي روسیه نه غواړي چې په افغانستان کې نیابتي جنگ پیل کړي؟
چې دوی غوښتلی چې خپل اقتصاد روس پور کړي، هغه بېلې لارې لري. دا دې معنا نه وي چې ترورزم ته او بل هېواد امنیت په فضا کې سړی بزنس کولی شي. هغه اوس دا نظر سره په شخص مخالف یم، ځکه چې باید اقتصادي عمراتو کې غوښتنې امنیت پکې موجود وي. افغانستان وړلو یا افغانستان د تقویه لپاره نوم پېښی شمالي کېما
لیکن احمد زی صاحب که مو توجه کړی وی ځینې روسی چارواکو ویلی دی، حتی هم د مسکو د غونډې په ارتباط ویلی دی، وایي موږ د غونډې او د هلې ځلې د دې لپاره کوو چې طالبان راضي کړو د سولې پروسې ته. هغوی خبرې وکړي، هغوی داسې خبرې هم کوي.
کچیر مون قرارداد تر کړی وای تاسو د پاونو سره سب کې یا د پاونو د تاسو دمر نزیه سپارم دی یو د ځان سره دوی پک کی چې طالبانو د دوی تر مخه ډیر کپاسله موجوده ده ځکه د اسلام په نامه د اوس څه دوی د اوس تر کې باندې نه قابل لري
لیکن عملاً دا تاسو وایئ چې ورسره نږدې شوي دي دادا عملاً خو دوی وایي چې تماسونه لري خبرې کوي
خو زه وایم چې دوی اقتصاد مطلب نه ده د دوی افغانستان کې د ترورزم مطلب ده دوی باندې کومکونکي بیا د اقتصاد بڼه نه ورکوي نورې لارې دا چې یو څوک تم په افغانستان کې تکي او هغه د افغان حکومت یا د افغان نظام یا د افغان بچو د وژلو خاطر دوی هغوی مسله کوي هغوی ته پیسې په اختیار ورکوي او همدارنګه د افغانستان نورو مراد کې لکه څنګه چې مخکې تاسو یادونه وکړه سرحدات کې دوی ټریننګ سینټرونه جوړ کړي دي د یو مسنګي په نام باندې د تاجکستان او د یو افغانستان د ولایت ترمنځ یو سرحد ده قرارداد جوړ کړي دي خلق کیږي خو د شنو چې افغان حکومت موږ اطلاعات نه لرو موږ هغه د دولت د افغانستان له ګوند نه خبره ما
تشکر
دا پر مستر کا په دغه توګه چې دی غواړي د امنیت خطر معنی یا اقتصاد خطر معنی موږ اقتصادي برنامه لرو ترور راځي چې کیرنی کوم شریش لري خبر الله نه د حال کو او که دا رقم ته دوی موږ چې دغه څه فکر کوي خدا خو به دې په ګور ته وي چې د پدوسی تاریخ سره معلوم ته بیا هم فکر نه چې افغان نه نور ډېر زیات مجبوره کړی دي اوس نامن په صلاح خریدان زخمیان رو د پامه د منبر روس او ایران او ارام ته ما دي
بل تشکر
چې موږ دا دې لپاره کوم اوبه خو دا یو افغان د نور مجبوره چې دوی په اړه اقدام وکړي
تشکر راجب صاحب. خب آخرین سوال از رنجبر صاحب. رنجبر صاحب یک مسئله دیگه هم اقمار روسیه همسایه های ما شما ترکمنستان و ازبکستان نگه پا اگر ما مناسبات خود که روسیه خراب کنیم یا مگه سرده را بسته کنه او سوکت ایران هم وز ما خراب شد و سرده بسته کنه ایسن هم پاکستان هم سرده بسته کنه بیخی در ایجه در یک معاصره میمانیم چطور شده که بدون از اینکه اینا را خفه بسازیم یک سیاست مثبت ایجاد شده که جنجالای ما کم شده زیب
این مسئله بسیار مهم است چیزی که شما به او اشاره کردین ما باید منافع ملی افغانستان جدا در نظر بگیریم حال یک شمال نو میوزه که از او ما بیخبر استیم در امریکای داری نو بوجود آمده و تا حدود زیاد تغییرات بوجود آمده ما عملا میبینیم که یک متحد بسیار قوی ما در دنیا داریم که او ایالات متحده امریکا است که ما دو قرارداد بسیار مهم هم رو داریم مگر در کنار از این ما میبینیم که آقای اتمر میره به مسکو و در اونجا مسافرت میکنه و در اونجا مذاکرات بسیار دلچسپیت میگیره و روسیه هم چند بار اعلامیه نشر میکنه که ما هیچ نوع پشتیبانی از طالبان نکردیم و نمی کنیم و ما فقط هدف ما آوردن صلح در این منطقه است و طالبان را ما تشویق می کنیم که اینا اگر بتانن به یک نتیجه برسن و ما قبلا معرف کنیم که بدون از اینکه ما یک اجماع منطقوی را به وجود بیاریم که در اون نقش بسیار بزرگ و محوری در حال روسیه بازی میکنه اگر خوش ما میایه یا نمیایه در مسکو اینمی جلسات دار میشه که کل کشورها در اون اشتراک میکنه ما خودمون دوی میسیم
بله تشکر سید بله وقت ما خلاص شد بسیار زیاد تشکر به امید از اینکه افغانستان بتانه از این مزلا خلاص شد و امروز برنامه رو به پایان میرسانیم چطور آقای ساربان از محترم آقای انجینر محمد یوسف پشتون محترم آقای کبیر رنجبر رئیس انجمن حقوقدانان دموکرات افغانستان حاجی صاحب نذیر احمد احمدزی نایب دوم ولسی جرگه یک جان تشکری میکنیم همچنان مثل همیشه در عقب میکروفون همکارای ما ابراهیم هارون و وایس کاکل و میر احمد صافی و رامین کاکل با ما همکاری زیاد کردن از همکاریاشون یک جان تشکر تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان
شون کوما 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 شون ک
سندری را تراؤنا شون کوم سندری را تراؤنا شون کوم سندری را تراؤنا الوزما 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 وزر را تراؤنا الوزما وزر را تراؤنا شنتوم سندری را تراؤنا خیبر را تم چوکڑا شناخت خیبر